درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي راډيو دي نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې پایلم له خبرونو کو. اسلام آباد ویلی چې د هند لوري د توغندیو بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې اته تنه وژل شوې ده. پاکستان صدر اعظم شاباز شریف دا بریدونه جګړیز اقدام بللی او ویلي دي چې هیواد حق لري ورته قوي ځواب ورکړي. هند د چهارشنبه په ورځ سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې 9000 په پوځي بریدونو کې په نخه کړي. د دواړو اټومي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تیره میاشت په هندي کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې شپږ ویشتنه سیالان یان ووژل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. د افغانستان په اړه نور وړاندې خبرونه لرو، خو تر هغې مخکې بیا هم د پاکستان په اړه. پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیز بلوچستان ایالت کې د سې شنبې په ورځ د یو مین په چاودنه کې و پاکستاني ملیشه سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي. د پاکستان پوځ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د بلوچستان د بلتون پالې ډلې بلوچستان د ازادي بخښونکي پوځ غړو د امنیتي ځواکونو په کاروان په کور کې د جوړ شوی بم په وسیله برید کړی. دا برید د کچی سیمې ترمنځ د مچ خارګوټي ته نږدې شوی دی. د بلوچستان د ایالتي حکومت یو لوړ پوړي چارواکي فرانسوي خبري اژانس ته ویلي هغه موټر چې په نښه شوی د امنیتي عملیاتو لپاره د روان کاروان برخه و. نوموړي زیاته کړې د پیښې 15 ټپیان د هلیکوپټر په وسیله د بلوچستان ایالت مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په لسو ولایتونو کې د باران او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. دغه ریاست د سې شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په خوست، پکتیا، ننګرهار، لوګر، میدان وردګو، پروان، بدخشان، نورستان، کاپیسا او کابل ولایتونو کې ورښتونه وشي چې ورسره د تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلابونو د راوتو امکان هم شته. تمه ده چې د باران اندازه به په بېلابېلو ولایتونو کې له لسو تر دیرشو میلی متره پورې وي. همداراز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې به نسبتا توندو بادونو د لګیدو امکان وي چې چټکتیا به یې په بېلابېلو سیمو کې له 500 تر 15 کیلومتره په ساعت کې وي. دا خبرداری داسې مهال ورکړل شوی چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا د تېرې جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د سیلابونو له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي وو. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. یو شمیر ایرانی رسنوی ریپورت ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ تهران ته سفر وکړي. د مهر خبری اژانس د سې شنبه په ورځ راپورت ورکړ چې د طالبانو د پلاوی او ایرانی چارواکو ترمنځ په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او ګډو ګټو په اړه خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د متقی د دې احتمالي سفر په اړه څه نه دی ویلي. ایران د هغه لږ هیوادونو له ډلو دی چې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري او د دوی د ډیپلوماټانو استازي توبې منلې دي. او د سوریې د حکومت یو چارواکي ویلي چې د دې هیواد موقت ولسمشر احمد شرابه نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره د جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. شرح چې د حیات تحریر شام اسلام پالې ډلې مشر دی تیر کال د قوس په میاشت کې د بشر الاسد د رژیم له ترنسکورېدو وروسته واک ته ورسید. دا د موقت ولسمشر په توګه لومړنی اروپایي سفر دی. نوموړی تر دې مخکې سعودي عربستان او ترکیې ته هم سفرونه کړي وو. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ له مخې د سوریې د اطلاعاتو وزارت په یو چارواکي ویلي چې احمد اشرا او ایمانویل مکرون به د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث وکړي. دغه چارواکي خپل نوم نه دی څرګند کړی ځکه چې اجازه یې نه درلوده چې له رسنیو سره په دې تړاو خبرې وکړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211 2415. شمېره بیا وایم 00422211 2415. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات به قبول کې قدر منو پر زکون کو زبرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغلاس فهم دنن ورځی درس موضوع ته لمن نیم چې تاسو ټول قدر منو پر زکون کې براتره او جوړ صحت مند او سړي د صحت جامې بوم پته نه رڼا ګل علي زکون کول که څنګه چې زمرا تاسو دنن ورځی درس مضمون او ګون ټول کې جغرافي مضمون پنځم لوستې نه لمن نیم چې تاسو ټول قدر منو زکون کې درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ژوکل علی زکون کو اس مرستا سو دنن رزی دلوست پر کې دوه صفحه مخې تاسو ټول کده من زکون کو نه هل لرم مخې لدین چې تاسو لوست پر سي تاسو ټول کده من زکون کې به لخبر زنا سره خپل دوم ټول کې جغرافي مزمن کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر سو دنن رزی دلوست مهم نکات په خپل کتابچه کې لزم سره نوٹ کړئ ژوکل علی زکون کو اس مرستا سو دنن رزی لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او ګرونه دي چې نن ورځ به موږ تاسو پر دې موضوع باندې بحث ولرو هم چې نن درنه زکون کو د کتاب صفحه له نوښته مینه پیل به تر شپږ دېش مې سپې پرې درنه او قدر منو زکون کو زموږ راستا سودنن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو عبارت دي له لومړی د افغانستان اقلیم، دویم دشتي اقلیم، دریم غرنی اقلیم، څلورم مدیترانی اقلیم، پنځم د مونسون اقلیم، شپږم ستپی یا هم شلورونکی اقلیم، اووم غرنی یعنی الفی یا هم تندره اقلیم، اتم غرونه لومړی هندوکش غر دی، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له بشپړ معلومات ولولو او په حق له به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لاتیني ریښې لري چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنی ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بېلابېلو برخو کې توپیر کوي، یو له بل سره تفاوت لري او اقلیم چې دی پخپله په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دی چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بېلابېلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنې په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوبي کې خپل ځان ته بېلابېلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی دی، یعنې شپږ اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه پکې کې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنی اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دې سیمو کې اوروشت لږ او په ژمي کې واوره نه ورېږي او زیاته تودوخه او لږ اورش لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې د ځنګلونو څخه یو پخپله د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا چې ده یو ډول ګرمه ده. او همچنان یوه بله خوبه یې چې ده د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډېر زیات وي، یعنی د شپې هوا یې ډېره زیاته سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي چې د شپې له خوا د خوب دپاره هوا ډېره معتدله او ښه وي. همچنان درنو زده کوونکو دوهم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنی اقلیم دی چې دغه غرنی اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغیزې لري چې د غرنی سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د د هوا تودوالی په هر زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورش کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنی هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورش کچه زیاتیږي او په دې سیمو کې باران یا هم اورش چې وي د واورې په شکل سره وي. او همچنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي. که چیرې موږ تاسو سفر کوو لوړو غرنیو سیمو ته ځو نو د سړې هوا سره اتمنځو ژې مخامخ کېږو. همچنان درنو زده کوونکو دریم اقلیم مدیترانی اقلیم دی، لکه څنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو هغه سیمې چې د جدي سرطان کرښې مابینځ کې موجودې وي او د لمر وړانګې ورباندې دوه ځلې واردېږي، یعنې په جدي او سرطان کرښې باندې د لمر وړانګې یو ځلې واردېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابینځ کې وجود ولري پر هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي د مدیترانی اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي په خپله ننګرهار، لغمان ولایتونه په دغو سیمو کې شامل دي چې په دغو سیمو کې اورش ډیر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنی ګرمي سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجي، ګنۍ، دستروست او کورنۍ میوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې اوریږي، یعنی یخ اقلیم یې نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده د لمنځي سړې زنګوزي او قوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوستی او ننګرهار، دغه ولایتونه د منسونی اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو د ستپی یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمې چې دي په دغو سیمو کې اورش په دې سیمو کې په ژمي کې کېږي، یعنی اورش په ژمي کې وي. او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کېږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي چې دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کېږي. همچنان درنو زده کوونکو شپږم اقلیم چې دی هغه غرنۍ یا هم الپی یا هم تندورا اقلیمي سیمې دي چې دا د نامه څخه معلومېږي چې لوړو سطحو ته ویل کېږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسېږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کېږي، د تندورا اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، یا هم دغه تندورا اقلیمي سیمې جوړوي. نو خو زده کوونکو دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورش په زیاته کچه سره وي او په دې کې اورش چې وي د واورې په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي، او دوبی یې معتدل او لنډ وي، یعنی دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي، نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري. او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکښې نشنه کېږي، نباتات وده پکښې کمی، ځکه سرو کال واوري او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو په دې سیمو له جملو څخه یو پخپله بدخشان دی چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزنی ناور پکښې کې هم موجود دي چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو هیله مند یم چې د دې دم پورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره شناسي واوسېږي. اوس هم د لوس په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په حق لولو چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو که چېرې مراد تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرني هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، یعنې افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځني او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو زموږ په هېواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو نه یوازې دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډاینو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه چې په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرود، اوسپنه، سرب او مس پیدا کېږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کاني صنایعو له جملو څخه هم شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو غرونه یوازینی هغه لامل دي کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زنزلو څخه هم ژغورلی دي. همچنان درنو زده کونکو زمر د ګران هیواد افغانستان مهم غرونه چې دی د هغولو جملو څخه یو په خپل د هندوکش غر دی چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډیرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلې دي او دغه غرونه چې دی په خپله د شي مطالقې له لحاظ څخه پر دوو برخو باندې ویشل شوي چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزي برخه کې په پراخه سیمو سره نیول، یعنی مرکزي برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او دغو غرونو لړۍ نیولې دي چې ختیځ هندوکش دی په خپله درنو زده کوونکو ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د هاواک تر کندو پورې غځېدلی دی چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او همچنان د دې تر ټولو لوړ څوکه 1,250 متره لوړوالی لري او همچنان ختیځ هندوکش دی په خپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نن لري. لویدیځ هندوکش دی د هاواک د لکندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیات لوړوالی نن لري او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده په خپله 3,400 متره لوړوالی لري او بله څوکه چې ده په خپله د شبهر کندو ده چې 3,200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو دوم چې دی په خپله د بابا غر دی چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې موقعیت لري چې تر ټولو لوړه څوکه یې د 5,000 متره پورې لوړوالی لري چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځه پورې د حاجي کاک له کندو نه پیل شوې ده چې د حصار تر غره تر سویله پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه په خپله د د پولادی په نامه سره نومیږي چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده او لوړوالی ما مخکې هم یادونه وکړه چې 5,000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کېږي او همچنان ورښتې په واورې شکل سره او په شمالي او سویلي نمونه کې د څارویو د روزنې لپاره ښه سرځایونه هم موجود دي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو د لوس په اخرنی برخه کې سپین غر په حق لولو چې سپین غر د افغانستان یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ازمر د ګران هیواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه د سنگارام په نامه سره یادیږي چې د سمندر له سطحې څخه 4,555 متره لوړوالی لري او همچنان د خیبر د نامتو دره چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونو چې دي د شمالي او سویلي لمنې په طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنی د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکې موجود دي چې هغه څخه هم دي موجود دي او همچنان درنو ځکهونکو د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري چې د هغو څخه مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي د ټول د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوسي و اوسېږي د لوست په دې برخه کې د پوښتنو په لور باندې راځو. تاسو ټول درنو زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ وروسته ځواب ورته وایست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه، ولې لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ دریم، د هندوکش غر زموږ د هیواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی کدر منو کول لیست کون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس مم داتم ټول کی جواب پیام اسمن پنځم لوستم. خیلی من دیم چې تاسو ټول خواجه غول لیست کون کی برات راغو جوړ او صحت مند او سیجه د صحت چم بم پتن می کدر منو کون کو سم راست تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د اورو فات دین او مصحف حق له صفه شي کتاب صفه له درو دیشمه نه پیل به تر اته دیشمه سپری. همدارنګه زموږ استاذو درن وزیري درسي اهداف عبارت دي له لومړی د اروپا د دین او مذهب په حق له څه پوهېږي، دویم د اروپا د اقتصادي جغرافیې په حق له څه پوهېږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او بللي زده کوونکو د پراته وجو دقت مهینه یمه، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا وګللي زده کوونکو، د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د دین او مذهب په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، د نژاد او توکم په هکله معلومات ترلاسه کړو، نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات ولرو او په هکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو وګللي زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اروپا لویې وچې د وروسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو ویلې سو درنو ځکه کوونکو چې د اروپا لویو وچو زیاتره خلک د اروپایي ترکیې، د روسیې یو شمېر وګړي، د بالکان د ټاپو وزمي، د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایان څخه پرته، نو ټول شمېر کسان چې د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. او دوی دغه عیسوي دین چې دی درنو زده کوونکو، اروپایانو دغه عیسوي دین پر درویو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځان ته جلا نوم لري او خپل ځان ته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو، د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي، چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او د دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره دې دې چې د دې برابرۍ سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو، یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي په اروپا لویه وچه کې، او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې، یعنی د بلجیم، فرانسې او پلاتینی کومونو کې، لکه اسپانیا، پرتګال، په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو، زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولین، مجارستان، چک او سلواک خلک دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي، نو دغه دین چې دی په زیاته کچه سره په دغو سیمو کې رواج دي. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی قدرمنو خوږو زده کوونکو، د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره یادی شي. یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاته کچه سره نوښت پکې کې دی، پرمختګ پکې کې دی، زیات شمېر کسان چې پکې کې د دې دین پیروي کوي، هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای، د اوسېدلو ځای چې په خپل د ایټالیا هیواد د روم، یعنی پایتخت، د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوه مهم درنو زده کوونکو، د پروتستانت مذهب دی، یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین دریمه او دویمه برخه چې ده، هغه په خپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه، یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو لپاره د دې په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږه اختلاف لري، یعنی لږه یو د بل سره د دې دوه مذهبونو ترمنځ تفاوت شته. او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره دی، چې دی په خپل یو آلمانی یا هم جرمنی پوه دی، چې روحاني مشر او لارښود دی، او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د دې پر لارښوونه باندې روان دي. لکه څنګه چې موږ تاسو ته اول وستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و، هغه په خپل د لوی فا په نامه سره دی، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی، هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره دی، چې یو آلمانی په خوانی روحانی مشر وو چې د دې په لښون باندې وس هم خلک عمل کوي او د دین پیروي کوي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، په همدارنګه د دې څنګه په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي چې په دې برخه کې یې دغه دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، دنمارک، انګلستان، هالند او اتریش هېوادونو کې د دې تر څنګ د سویس په هېوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو، دریمه برخه د عیسوي دین د دې چې د ارتوډکس مذهب په نامه سره یې ډېرې چې دا مذهب په خپل د اروپا غري و چې د دریم مهم مذهبونو له جملو څخه شمېر کېږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځي او جنوبي ختیځي اروپا کسان په دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړ کې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاري هېوادونو په عمومي توګه د سلاو د نژاد زیاتره کسان چې دي دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دې ته ارزښت ورته او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو خپل لیست کوونکو، نه یوازې دا چې په اروپا لوی وچه کې د عیسوي دین یا هم عیسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دي، بلکې د دې تر څنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا لوی وچه کې په زیاتو سیمو کې په تیت اخباره شوی دی او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمه کې البانی پوستي بلغیار او اروپایي او ترکی کې استوګن لري او زیات شمېر کسان چې بيدی په دغو سیمو کې د اسلام مقدس دین باندې مشرب دي. او همدارنګه په دې هیوادونو کې لرغونی او لبرم څخه ډک جماعتونه هم شته دي چې د اسلام مقدس دین په واسطه جوړ شوی او د دې تر څنګ د اروپا لوی وچې په زیات شمېر نورو برخو کې هم يهودي مذهب کسان هم ژوند کې خو زیاته کچه شته. هغه عیسوي دین نیولې ده چې مخکې مو تاسو ولوستل، عیسوي دین پر دریو برخو باندې ویشل شوی دی چې یو کاتولیک دی، بل پروتستانت دی او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یې دیږي، د پروتستانت مشر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یې دیږي، کوم چې آلمانی پخوانی جرمنی پوه، کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللی و. نو خو شو ګلالي زده کوونکو، د ریډم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د مذهب او دین په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوستراتونکو برخه ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیه په هکله معلومات لاسته راوړو. قدر منو زده کوونکو، همیشه دا په یاد وساتئ چې اروپا لوی وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزښت وړ اقلیم لرونکو پلازمینو یا هم وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې معتدل اقلیم لري، یعنی هوا یې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتونه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي. او اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو زده کوونکو کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خواته وچه ده، یعنی په دې لعمل څخه اروپا لوی وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویل سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یو ډیره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویو وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویو وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویو وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې څنګ ګلالي یو قدر منځ کو د اروپا د وچې کوم قراره مالداري یا هم کوم قرنیس حاصلات چې دي د علم او پوهې ټکنالوژي په واسطه سره رسول کیږي، کوم چې په دې کې زیات په خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنی د اروپا د وچې د آلمان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادریږي، یعنی دغه لوی وچې کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د آلمان هیواد ځینې صنعتي توکي د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نور هیوادونو ته صادریږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې درسان قدرمنو ګلالي زده کوونکو، اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې رواج دي یا هم دود دي. د اروپا لوی وچې اقلیم او پوره اورښت د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا لوی وچه کې کرنه سنانسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د دې د دستور یا هم کلتور له جملو څخه شمیرل کیږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې خپل خوراکي توکي جوړوي، خو د هایلند هیواد چې به دې تر نوز د کون کو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لوی وچ یو لوغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، که څه هم دې خپل کورنی اړتیاوې د خپل کرنیزو حاصلاتو هم شنه د مالداری څخه پر کوي، یو څه نور اندازه به دغه کرنیز حاصلات او همدارنګ دغه مالداری کې کوم غوښه شي دي، کوم لبنیاتونه، کوم شان دي لسته راوړي، دا د خپل هیواد څخه بهرني هیوادونو ته استوي تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداری چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي، او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لیږدوي، بهرني هیوادونو ته یې استوي. همدارنګه که درمونه وګورئ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانې سمندرګي شاوخوا سیمې دي چې مدیترانې سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو